صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سه بعد از ظهر با برای دو ساعت دیگر شنونده پروگرام زیر آسمان کبود هستید و اما حالا توجه کنید به خبرها. در خبرهای جهان میشنوید وزیر خارجه برتانیا گفته است پیشرفت در اجلاس ژنو در مورد بحران سوریه بسیار دشوار است و اولین رئیس جمهور مصر که به طور دموکراتیک انتخاب شده است امروز رسما سوگند یاد میکند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم از مقیم نایب. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که ستار فروغ پیشکش می‌کند.
وزارت دفاع افغانستان به دنبال حمله مخالفین مرسله بر ولسوالی کامدیش ولایت نورستان از پاکستان خواسته است که از ورود شورشیان از آن سوی سرحد به داخل این کشور جلوگیری کند. صدها تن از ساکنین ولایت کنر امروز در اعتراض به پرتاب راکت از خاک پاکستان بر این ولایت دست به تظاهرات زدند و مقامات امنیتی ولایت بلخ از روی‌اندازی عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی چهارکند این ولایت خبر می‌دهند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان با دنبال حمله مخالفین مرسله بر ولسوالی کامدیش ولایت نورستان از پاکستان خواسته است که از ورود شورشیان از آن سوی سرحد به داخل این کشور جلوگیری کند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است صدها شورشی مسلح داخلی و خارجی بعد از آن که در این ولسوالی با مقاومت نیروهای امنیتی افغان و باشندگان محل روبرو شدند، اقدام به کشتار غیر نظامیان، سوختاندن مسجد و خانه‌های مردمان بی‌دفاع نمودند. در اعلامیه آمده است که این شورشیان صبح دیروز از آن سوی خط دیورند بر ولسوالی کامدیش ولایت نورستان حمله کردند. پیش از این مقام‌های امنیتی ولایت نورستان گفته بودند که در این رویداد 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. گزارش از ولایت کنر می‌رسانند که صدها تن از باشندگان ولسوالی‌های اسمار و دانگام این ولایت صبح امروز در اعتراض به پرتاب راکت از خاک پاکستان دست به مظاهره زدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داد که مظاهره کنندگان خواهان توقف فوری حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی‌های سرحدی ولایت کنر شدند. پرتاب راکت از قلمرو پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان در این اواخر اثر گرفته شده است. مقام های امنیتی ولایت بلخ می گویند به هدف تامین امنیت در ولسوالی چهارکند این ولایت عملیات تصفیه‌ای را امروز راه‌اندازی کردند. شیرخان درونی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت این عملیات را پس از آن بران داختند که به گفته وی در دو حادثه امنیتی 5 غیر نظامی در این ولسوالی کشته شدند و 5 فرد ملکی دیگر زخمی گردیدند. و پاکستان اعلام کرده است که برای 600 تن از جوانان افغان بورس‌های تحصیلی را اعطا می‌کند. امروز از نزد 1000 تن از فارغان صنف 12 در سفارت پاکستان در کابل امتحان عقض گردید. انتظار می‌رود از این میان 600 تن آنان برای ادامه تحصیلات به پاکستان اعزام شوند. در اعلامیه سفارت پاکستان آمده است که این جوانان افغان تا درجه لیسانس در رشته‌های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، انجینری، زراعت و فارمسی در پوهنتون‌های مختلف پاکستان تحصیل خواهند کرد. و حالا هم مقیم نایب تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را ارائه می‌کند. رادیو آزادی.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید پیشرفت در اجلاس ژنو در مورد بحران سوریه خیلی دشوار است. ویلیام هک در این اجلاس با خبرنگاران صحبت میکرد از چین و روسیه تقاضا نمود که با قدرت‌های غربی روی پلان انتقال سیاسی در سوریه توافق کنند. هک همچنان گفت قدرت‌های غربی میخواهند که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد قدرت را ترک کند، اما روسیه متحد عمده رئیس جمهور اسد تاکید میکند که هیچ گونه پلان توسط قدرت‌های خارجی نباید بر سوریه تحمیل شود. در اجلاس امروز کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب قرار است پلانش را برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی ارائه کند. اولین رئیس جمهور مصر که به طور دموکراتیک انتخاب شده است امروز رسما سوگند یاد می کند. محمد مرسی توسط پارلمان نه بلکه توسط محکمه قانون اساسی این کشور سوگند وفاداری یاد خواهد کرد. شورای نظامی مصر در اوایل این ماه پارلمان تحت تسلط اسلامگرایان را منحل کرد. محمد مرسی در آستانه مراسم تألیف خود در میدان تحریر قاهره در حضور طرفدارانش هم حلف وفاداری یاد کرد. مرسی در جمعی از اعضای حزب حزب اخوان المسلمین گفت که قانون اساسی را حمایت و تقویت می کند. فعالیت حزب اخوان المسلمین زمانی در مصر منع بود. پلیس روسیه در شهر تبولسک می گوید مردی را به زن جابجا کردن مواد انفجاری در پست بکس ها توقیف کردند. با گفته تحقیق کننده ها این مرد 34 ساله بمهای ساخت خودش را در پست باکس های یک آپارتمان رهایشی در شهر تبولسک جا به جا می کرد. در انفجارهایی که در 21 و 28 ماه جون رخ دادن یک زن 62 ساله و یک مرد 50 ساله شدیداً زخمی شدند. تحقیق کننده ها می گویند شخص مظنون در منزلش در جایی که ایام تابستانی را سپری می کرد به دست پلیس افتاده و از منزل وی وسایل به دست آمده که از آن در ساخت مواد انفجاری کار گرفته می شود. مقامات چینی می گویند در زلزله ای که در مناطق شمال غرب شینجین رخ داد 24 نفر زخمی شدند. شدت این زلزله که تا ساعت 5 صبح با وقت محل با وقوع پیوست 6.6 درجه ریکتر تعیین شده است. تکان این زلزله جریان برق را در این ایالت به شمول مرکز آن اورومچی قطع کرده است. مرکز این زلزله در مناطق کوهستانی در امتداد مرز میان ایالت های ایجنگ و شینیان بود. این زلزله همچنان باعث لغزش زمین شده و به سرک های عمومی آسیب رسانیده است. مقامات محلی عملیات نجات را در مناطق شدیداً متضرر شده آغاز کردند. در یک آتش سوزی خارج از کنترل در غرب ایالت کلرادو آمریکا دو تن جان دادند. این عریق حدود 7000 هکتار زمین را در غرب شهر کلرادو اسپرینگز در بر گرفته است. شهری که 400000 باشنده دارد و در 80 کیلومتری دنور قرار دارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز از مناطق آسیب دیده دیدن کرد و کمک حکومت فدرال را با آسیب رسیده های این حادثه وعده داد. رئیس جمهور با بازدید از بیجا شدگان که توسط اداره صلیب سرخ آمریکا به طور اضطراری در محل دیگر جابجا شدند سفرش را پایان داد. اداره پلیس فدرال در این مورد تحقیق میکند که آیا این آتش سوزی در اثر یک فعالیت جنایتکارانه با میان آمده یا نه، اما تاکنون دلیل آن معلوم نیست. و آیسلند امروز شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می باشد. اولفور گریمسن رئیس جمهور این کشور که دوره ریاست جمهوریش رو به پایان است در نظرسنجی ها پیشتاز به نظر می رسد. اما یک ژورنالیست برجسته 37 ساله که تازه کودک به دنیا آورده در این انتخابات با گریمسن در رقابت قرار دارد. خانم تورا اورنوس دوتر اس ژورنالیستی که هیچ گونه وابستگی سیاسی ندارد در مبارزات انتخاباتی اشتراک کرده و خواهان تغییرات بعد از 16 سال قدرت گریمسن شده است. این زن در نظرسنجی های مقدماتی بعد از گریمسن 69 ساله قرار دارد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې زما اسمت ساروان او ظریف نصر سلامونه ومنه. نن په دې بحث کې چې آیا د طالبانو او القاعده په شان د سختریزو ډلو تشدد په نړۍ کې د اسلام د نوم له شکولو سره مرسته کړي او که برعکس نتیجه درلودلې ده، او آیا جګړې د نړۍ په کومه سیمه کې دا ډول ډلو ته کومه بریا په نصیب کړې ده او کنه ده. د مصر د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسي بریالی شو. په ترکیه کې د عدالت او ترقی ګوند دا درېیم ځل دی چې د انتخاباتو له لارې واک ته رسیږي، خو هغه چې په انتخاباتو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د ولس د خوشي پر ځای قدرت او خپل هدف ته د رسیدو لار په تشدد کې ویني، نه په مصر، نه ترکیه او نه هم په بل کوم بل هیواد کې بریالي شوي دي. د دې علت سره د هغه موضوع ده چې نن له خپلو درنو مېلمنو سره پرې بحث کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مهمانای محترم، السلام علیکم. آقای ساروان، ما با اجازه مهمانای محترم معرفی بکنم، خدا کنه که غلط نکنم، برای اینکه نوت دینج گرفتیم دکتر صاحب محمد حسین جعفری عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و عالم دین هستند. ایشان همچنان الحاج محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی، همچنان در قسمت دو محترم آقای وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی هم با ما خواهند بود. همچنان ما در قسمت اول به 20 دقیقه مولانا صاحب محمد صدیق مصطفی را که رئیس مرکز اسلامی در جرمنی هستند در خط تلفن داریم. متعاقب از او آقا الحاج محمد امین فروتن با ما خواهد بودن. همونطور است؟
بله بله فروتن صاحب حالم چه خبر
از حالم؟
نو دلیل پره چه مولانا صاحب صدیق الله فدایی چه په جرمنی کې اسلامي مرکز رئیس دی، کم وخت له بشره دی؟ اول پوښتنه به ملدوی څخه وکړو. مولانا صاحب اول تاسو نن یو سفر لري او د دې سفر یو هدف هم فکر کوم دا دی چې د جرمنی د جماعتونو امامانو ته څه توضیحات ورکوي، په دې برخه کې کله معلومات راکړي بیا به اصلي بحث داخل شو.
بله ډیر مننه ساروان صاحب. زه نن د جرمنی یو وړوکی ښار دی چې په باین کې دی، د هغې د امامانو سره زما وعده ده او دلته مونږ په دې خبره کوو چې آیا کوم مؤثر اقدامات شته دی چې وکولی شي لکه څنګه چې اسلام ویلي دي، د اسلام دعوت او تبلیغ او دغه لاره چې کومه د مسلمانانو ده په ښه ترتیب سره او په صحیح ترتیب سره د امامانو د خوانه توضیح شي او خلکو ته ورسول شي، ځکه چې مونږ په یو ملک کې اوسېږو چې اکثریت خلک مسلمانان نه دي. د 8 میلیونو نفرو نه چې په جرمني کې اوسېږي 4.2 میلیونه مسلمانان دي، او په دې کې په جرمني کې تقریبا 2.5 زره د مانځه ځایونه دي یا چې مونږ مصلی ورته ویو، بعضی جماعتونه دي چې منارې لري، او دغه خلکو سره اوس مونږ په دغه جدیدو طریقو او اسلوبو باندې بحث کوو چې څنګه کولی شي اسلام ته په مؤثر توګه باندې په دغه جانیو کو سړی خلک راوبلي.
مولانا صاحب یو پوښتنه بله دا چې تاسو ډېر وخت کېږي چې په جرمني کې اوسئ او د اسلام لپاره کار کوئ، ویلی شي چې وروسته لدی چې په اسلامي دنیا کې ځینې افراطی ډلې رامنځته شوې لکه القاعده او طالبان او لشکری طیبه او داسې نورې، لږ وروسته دی په غربي هیوادونو کې لکه جرمني کې مسلمانانو مشکلات زیات شوي دي او که کم شوي دي؟
طبعا چې دغه اسلامي مملکتو کې څوک کوم مشکلات دي، دوی د مسلمانانو په ژوند باندې په یورپ کې، په امریکا کې او په غیر اسلامي هیوادو کې یعنی منفي تاثیرات لري، ځکه چې خلک دلته موږ ته په شک او په تردید په سترګه ګوري. زما خپله تجربه دي، زه په اوله کې چې دا دوستانو اوریدونکو ته هغه وکم، زه په ننګرهار کې د نجم المدارس د مدرسې نه فارغ شوی یم، استادان مې مصریان و. په هغې وخت کې په 50 کال کې زما پلار دینی عالم و، هغه کمونستانو په شهادت ورسولو، او زم په ځوانۍ کې وم او دغه طریقې د په اصطلاح د مقاومت په دې هغه د وسلوال مقاومت دغه په مونږ په فکر کې وي. لیکن کله چې زه جرمني ته راغلم او دلته مې د خلکو او د هغه مطالعه وکړله، ما د قرآن د آیات کله چې ولوستلو چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، نو په دغه ترتیب سره د دې خلکو په ژبه باندې او د دې خلکو په ترتیب سره مونږ ورته د اسلام دعوت شروع کړو. او په دغه تیرو دیرشو کالو کې 243 نفره جرمني کې اصلا جرمني او اصلا د مسلمانان شوي دي، لیکن پس د دې نه چې په اسلامي مملکتو کې الجزایر کې دا جریانات منځته راغله چې هلته خلکو د خلکو وینې تویولې یا په نورو اسلامي هیوادو کې، نو دغه شي په خلکو باندې داسې یو منفي تاثیر وکړلو چې د اسلام دعوت یعنی که سړی احسایه والي چې مخکې د دې مسایلو نه د خلکو توجه اسلام ته څومره وه او وروسته څومره وه، یو غټ توپیر لیدل کېږي.
بله تشکر آقای فدایی. خب مهمانای عزیز در کابل، از دکتر صاحب محمد حسین جعفری یک سوال میخوایم بپرسم، اگر باز آقای فدایی هم به این موضوع صحبت کنن بد نمیشه. آقای ساروان، ما چون خودت سنت ایجاب میکنی یا نمیکنه، 30 سال پیش در جرمنی وقتی که این مسائل انقلاب اسلامی در ایران شد و مسئله جهاد در افغانستان شد، نویسنده‌های بزرگ جرمنی مثل پیتر سالاتور اینا کتاب‌ها نوشته کردن، بسیاری کتاب‌ها نوشته کردن و یک نوع نظر بسیار مثبت خوب در جهان غرب ایجاد شد که اینه میشه که با مثلا با اطر حرکت ها کارهای خوب و مثبت هم شما ما رفته رفته این مثلا معکوس شد. آقای جعفری، سبب از این که عکس العمل ها آلی یک ذره دیگه قسم شد، نظر شما چی هست؟
الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه المنتجبین المنتخبین. دین مقدس اسلام دین جهانی است، با ایدئولوژی جهانی، با تفکر جهانی که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که دین اسلام برای یک طایفه و تیره خاص و برای یک منطقه خاص نیامده، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خدا به رسول اکرم می فرماید که ما تو را به عنوان رحمت برای عالمین فرستادیم، و ما ارسلناک الا کافتا للناس. خدا به نبی مکرم اسلام میفرمایند که ما تو را برای همه مردم فرستادیم. پس دین جهانی و تفکر جهانی و اندیشه جهانی تعامل جهانی را میطلبد. امروز با اعمال افراطی یک چهره خشنی را از دین و دین مداران متاسفانه نشان دادند. ببینید، افراط و تفریط در هیچ امر جواب مثبت نمیده. من یک مثال عرض بکنم بعد خدمت شما خواهم بود. ببینید، نان خوردن، انسان اگر در نان خوردن افراط بکند این صحیح نیست، مضر برای بدنه. تفریط هم بکند باز این مضر برای بدن است. مثلا محبت کردن به فرزند خردسال، اگر یک چنانچه والدین به بچه های خردسال در ابراز محبت افراط بکند، این اثر سوء داره بر سر این فرزند. تفریط هم بکنه باز اثر سوء داره. یعنی به اندازه توان و ظرفیت این فرزند باید نسبت به او والدین ابراز محبت بکنه. بعضی جاها ممکنه با ترش رویی لازم باشه. بنابراین دین مقدس اسلام به وسیله افراطیت، به وسیله خشونت و به وسیله طرد دیگران ترویج نمیشه. بنابراین اگر ما میبینیم امروز در سراسر دنیا، خصوصا در اروپا و غرب، چنانچون مولانا صاحب هم فرمودن و بنده هم در مسافرت های متعددی که در اروپا داشتم قبل از حوادث و بعد از حوادث، دید مردم اروپا نسبت به دین و دین مدارا تغییر کرده است. یعنی این اعمال افراطی، من معتقدم که خود اینم باز یک توطئه است برای اینه که جلو پیشرفت دین را بگیره. یعنی عده از مسلمانان را به نام دین پیش بیاندازن، اعمال را انجام بدهن، کردار را بکند که مخالف اصول و ارزش های دینی باشد، برای اینه که جوانان و خصوصا دانشمندان اروپا و غرب به دین رو نیاورند و از دین روگردان شوند. بنابراین شما ببینین خدا به رسول اکرم می فرماین لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. خدا به پیغمبرش می فرماید اگر تو درشت خوب بودی، تند خوب بودی، مردم از حول و حوش تو پراکنده می شدن. یا نبی مکرم اسلام می فرماید انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. یعنی فلسفه وجودی رسالت رسول مکرم اسلام و سایر انبیای اسلامی این است که اخلاق حسنه را به مردم برسانند، و رساندن اخلاق حسنه با خشونت سازگار نیست. دین اسلام دین معتدل است، دین اعتدال است. بنابراین نه افراط و نه تفرید، بل الامر بین الامرین.
سلامت و سید دکتر صاحب جعفری. حقیار صاحب، که تاسو خپل نظر څرګند کړئ. د په اسلامي نړۍ کې دوه ډوله ډلې شته، یو چې د اسلام په نامه مبارزه کوي او دوی دواړه خواوې وایي چې په خپلو ټولنو کې غواړي چې اسلامي حقدار عملي کړي او یا اسلامي نظامونه ایجاد کړي. یو طرف له تشدد نه کار اخلي، له افراط نه کار اخلي، خو یو ډله بیا په انتخاباتو باور لري، د خلکو پر رایو باور لري. لکه اوس چې د مصر اخوان المسلمین وینو چې په انتخاباتو کې ګډون وکړو او د کامیابی په نصیب شو، یا د ترکیې د عدالت ګوند. ستاسو په نظر دغه ډلې چې په افراط او تشدد باور لري، دوی کولی شي له دې طریقه واک ته ورسیږي؟ او آیا کومه نمونه هم شته په نړۍ کې چې دوی حکومت جوړ کړی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که چیرې موږ په نړۍ کې د هغو جریاناتو تاریخونه وڅېړو چې هغوی واک ته رسېدلی دي او اقتدار ته رامنځته کړی ده، او یا په هغه شرعي انداز باندې وو چې خلافت ته رسېدلی دي، موږ تر اوس پر هیڅ داسې نمونه نه وینو چې هغوی دې په تشدد، هغوی دې په سخت درزۍ باندې، او هغوی دې په داسې انداز سره چې هغه د یوازې وژنه او یوازې تړنګ او یوازې وهمه ډبونه وي، په دې سیستم باندې کامیاب شوي وي. د اسلام مبارک دین دا د حلم دین ده، دا د نرمۍ دین ده، دا د عاطفي دین ده، دا د صمیمیت دین ده، دا داسې یو دین ده چې په چارو کې په حکومت کې د ولس په ګډون باندې باور لري. که د راشده خلفا تاریخ ته وګورو، که قرآني نصوص وګورو، که نبوي احادیث وګورو، که په زغرده ویو، که چېرته د حضرت پیغمبر اکرم ژوند، د هغه صورت او سیرت وګورو، د هغه زمانه وروسته د راشده خلفا تر وخته پورې، هر نظام چې موږ ګورو، یو نظام هم په تشدد باندې، په سخت درزۍ باندې، او په داسې انداز باندې چې هغه د نرمۍ نه جدا وي، په دغه ترتیب باندې یو نظام هم حکومت نه دی راغلی. د اسلام مبارک دین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو چې مبارزه کوئ، دا مبارزه به په نرمۍ باندې وي، دا به په عفو باندې وي، دا به په ګذشت باندې وي. دا مبارزه باید په داسې انداز سره وي چې په حکمت سره وي، په موعظې سره وي، او تاسو باید د هر کار نه وړاندې د هغې کار پر لاره چارې وسنجوئ، په دې ترتیب سره چې تاسو تنفر رامنځته نه کوي. حضرت پیغمبر اکرم به همیش په دې باندې صحبت ټینګار کوي چې تاسو اساني کوئ، سختي مه کوئ، زیره ورکوئ، خلکو د نفرت سره مه مخ کوئ. نو کوم وخت چې موږ ته امر شوی ده چې موږ په هر کار کې اساني وکړو، د حکمت نه کار واخلو، د موعظې نه کار واخلو، نو دا د بریا چانس ده، دا د بریا طریقې دي. او اوس هم موږ وینو هر سیاسي جریان، هر دینی جریان، حتی هغوی چې د حکمت نه کار اخیستی، هغوی چې د موعظې نه کار اخیستی، هغوی چې د کار هر برخه ته فکر کړی ده، او په ډیر درایت سره، په کفایت سره پرمختګ کړی ده، نو هغوی کامیاب شوي دي، هغوی ارمان او هدف ته رسېدلي دي. او برعکس هغه جریانات چې هغوی د تشدد نه کار اخیستی ده، حکمت نه کار نه دی اخیستی، د نرمۍ نه کار نه دی اخیستی، او غوښته چې په ډیر کم وخت کې ځان هدف ته ورسوي، او هغه هم د تور برچې په زور، هغه هم د خشونت په زور، او هغه هم په دې ترتیب سره چې د خلکو زړونه د دین نه تور کړي، د قرآن نه تور کړي، د اسلام مبارک دین چې دا د اسانتیا دین ده، دا د رحمت دین ده، دا هر اړخیز دین ده، دا همه جانبه دین ده. په دې دین کې د انسان خصوصیت چې د انسانانو، چې د حیواناتو حقوق هم پکې مشخص شوي دي، او دا هر څه د پامه وغورځوي، یوازې د تور برچې په زور باندې کامیابی ته ورسیږي. داسې جریانات د تاریخ په اوږدو کې هیڅ نمونه مو سره نشته چې هغوی د کامیاب شوي وي، هغوی د واک ته رسېدلي وي، او یا هغوی د کوم هدف ترلاسه کړی وي. هر جریان چې په دغه طریقه باندې ګام اخیستی ده، هغه د ماتې سره مخ شوي دي، او وجود یې هم دوام نه دی کړی. بالاخره نه یوازې دا چې ځان ته ګټه نه ده کړې، بلکې دین ته، وطن ته، او په مجموع کې هغه هدف چې د کوم هدف دپاره، یا د کوم ارمان دپاره، دوی د کوم ارمان د دوی دایه وه، هغه دایه ته هم توان رسولی ده.
بله، سلامت. بسیار جد تشکر. خب آقای سربان، چون آقای فدایی بسیار وقت کم دارن، از او خاطر کوشش کنیم که سوالات از آقای فدایی زیادتر پرسان کنیم. مولانا سید فدایی، مسئله سوال اساسی دیگه است که در خود مسئله اسلام فکر میکنیم ما و شما هیچ مشکل نداریم، کل گپ سر مسلمان ها، یعنی ما مردم هستیم که چطور عمل میکنیم و این باعث از این میشه که باعث خوبی یا بدنامی. اگر ما خود خوب نگاه کنیم مردم میگن والله مسلمان ها چقدر خوب مردم هست، اگر ما خود بد نشامتی میگن مسلمان ها خراب است. از او خاطر یک تفکیک شود. دوم میبینیم در هر مسئله جهان اسلام یک بیتفاقی بسیار کلان در سایه اسلام موجود است، یک نظر خوب نیست. یعنی در جهان اسلام ما هزارها فکر مختلف، حرکت مختلف دیگر داریم. این غربی‌ها را که ملامت میکنیم، اینا در اروپا یک جای شدن، مرکزیت دارن، پارلمان مشترک جور کردن، پیسه مشترک جور کردن. از این خاطر من فکر نمیکنم اگر سر دین خود گپ بزنیم زیادتر، سر عملکرد مسلمان ها اگر گپ بزنیم زیادتر خوب بشه. اینم القاعده رو ببینین، طالبان رو ببینین، یام سر به خود را روان هستن، هر چی که دلشان شد، نه یک مرکزیت است. از این خاطر مشکل در کجاست؟ چرا ما قدر به اتفاق هستیم؟
ای فراست که همی آقای نظر، همی نظری را که شما گفتید که باید یک تفکیک شود با اساس اصول اسلام و عملکرد مسلمان ها.
بله.
ما در یک جهان بسر می بریم که متاسفانه مسلمان ها و امت اسلامی در یک انحطاط فکری و در یک چیزی رکود اقتصادی و بسیار مسائلی دارن و همون پر که شاعری گفته که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. ما اسلام به ذات خود تفسیر و چیز میکنیم که آیا منافع ما، بلکه منافع امت و منافع دین و او که اسلام مرکزای علمی قرطبا و دمشق و بغداد و تاشکند و بخارا و دلی ای را داشتن و یک چیزی برای بشریت عرضه کردن. ما فعلا در جهان مشکلی داریم که یک نمونی کشور اسلامی را نداریم، یک نمونی عملکرد اسلامی را نداریم که برای مردم بگوییم اینی جامعه اسلامی، اینجا حکومت اسلام است، اینجا رشوت نیست، اینجا خیانت نیست، اینجا کشتن بیگناه و حدر خون نیست. این مسائل ما امروز برای جهان ارائه کده نمیتانیم به این اساس که ما بین قول و عمل ما فرق بسیار زیاد وجود داره. چیزی را که میگوییم و را عملی نمی کنیم و این مشکل امتی ما، طفل ما از متفولیت به دروغ عادت میکنه، وعده های خلاف را میدیم. این مسائلی است که امت اسلامی را به این مسائل دوچار کده و ما امروز میبینیم که دنیای اسلام اگر لبنان است، اگر افغانستان است، اگر پاکستان است، اگر الجزایر است، اگر مصر است، میتونن با بسیار مسائل خرد و ریزه دوج خون هزارهای انسان است، در حالی که قرآن برای انسان عرض گذاشته خلیفه خدا و خون ریختن یک مسلمان بیگناه که است که عرش معلا را بلرزان می آوره. این مسائلی است که در جامعه های اسلامی مردم در مقابلش بی تفاوت است و قول و عوان ما جاست که یگانگی نداره و این مشکل ما
مولانا صاحب. همینجا یک مسئله دیگه هم است که مثلا خلافت اسلامی، که اگر امپراتوری عثمانی رو خلافت اسلامی قبول کنیم، آخرین امپراتوری رو که وقتی که از بین بردن انگلیس ها در وقت به مثلا مسلمان ها از هندوستان، از بنگلادش کلگی به ضد خلافت جنگ کردن که گویا دین از دست میره. انگلیس ها تا خودشان نفر نه از عسكر مسلمان در مقابل مسلمان خلافت اسلامی رو مثلا چپه کردن. نه ای معنیش ایست که ما و شما، یعنی مردم ما، یک آگاهی کامل، اطلاعات کامل از نه از اسلام، نه از جهان اسلام، نه از مسلمانی دارن. هر کس در هر گوشه میشینه و همتون گفته میرن و در مسائل مثلا چادر دخترها اینا اقدر گپ میزنن، مثلا در مسئله دامن دخترها اقدر گپ میزنن، در فکر در کله از این نفرها که اسلام را بتن، مسلمانی را بتن، کار نمیکنن. غیر هر کس بگی بزن که کوری بلند بوشید، که کوری پایین بوشید، یکی نیشه برسیم. از این خاطر یک نوع ما بر خود اگر نگاه کنیم که ما یک مرکزیت نداریم، مرکز اطلاعات نداریم، معلومات نداریم، اتر یک خود خود اگر ما انتقال کنیم چطور میشه سیم؟
این همین مسئله که از مشکل عمدی امت است که ما در اطاف شرعی میدینیم که قرآن است، سنت است و اجماع امت که برای مشکلات امت یک پارلمان اسلامی جهانی باید وجود داشته باشه که مسائل با مشوره با علما، با اهل خبره در مسائل بانکداری، در مسائل اقتصاد، در مسائل جنگ و صلح این مسائل کلش حل بکنه، لیکن اجماع امت که است که امروز وجود نداره که در جمع علما بشینه. علمای ما که است که اساس وابستگیشان به دولت ها، مثلا تمام سازمان های بزرگ علمی مربوط به حکومت ها هستن، مشهور دولت ها هستن، اونها نمیتونن که در یک ارائه مذهبی امور یک کسی که مامور دولت افغانستان باشه، یک عالمی که در محکمه کار میکنه از دولت باش میگیره، او نمیتونه که از دولت انتقاد بکنه امور دینی و مذهبی را به مو ترتیبی که اسلام گفته او رئیس بکنه. امو رئیس که میگه ادناس و علا دین سلاتی میم، اگه پادشاه گفتی حق است حق است، و اگه آمر گفت و رئیس جمهور گفته که در حالی که او خطا است که وانی استعمال قواهای اسلامی به ضد یک دیگه خود که مسائل جنگ در کشورهای اسلامی مطرح میکنه، اسلحه های گذاف را میخرن، لیکن اوی به خاطر حدود کشورهای اسلامی استعمال نکده.
بله سید، ډیر مننه چې تاسو وخت ډیر کم پاتې دی. یو پښتنه بل بلم درنه وکړه، هغه درې چې تاسو ویل چې په جرمنی کې نور خلک اسلام ته دعوتوي، کله چې تاسو نور خلک اسلام ته دعوتوي، کله لا تاسو سره څه داسې پښتنه نه ده شوې چې مسلمانان ولې ځانوژن کې حمله کوي، ولې خلک وښنی یا ولې بمونه چوي، داسې له داسې پښتنو سره تاسو نه مخامخ شوي؟
دا خبره خو حتما مطرح کیږي، ځکه چې دا غدې د اسلام د صدر نه مثالونه لرو. مسلمانانو که په جنګو کې هم شوي دي، دغه انتحاري عملیات چې دی، یو مسلمان ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، په یو ځي کې ځان هلاکت ته غورځول، مسایل یعنې د ژوند چې دی، د ژوند اخیستلو ورکول د خدای کار دی. په دې مسایلو کې مداخله کول، موږ دغه خلکو ته ویل چې د اسلام اصول دغه اساسات دي، لیکن دا چې زما عمل چې دی څنګه دی او د بل مسلمان عمل څنګه دی، تاسو دا تفکیک وکړئ چې اسلام څه دی او د مسلمان عمل څنګه دی. هغه چې زما کلتور کې ده، په پښتو کې دی یا په نورو رواجونو کې دی، هغه بیل څه دی. اسلام چې دی اصول دي، هغوی وایي چې ان الله لا يحب المعتدين واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني شيء مسلمانانو ته د اصلاح، د انسانیت، د ماحول د ساتلو، د ځمکې د اعمار وظیفه ورکړې ده، او انسان د خدای خلیفة الله دی. لیکن دغه چې دی فرق نه کېږي، او موږ دغه مسله د خلکو سره مطرح کوو چې تاسو زما په عمل باندې قضاوت مه کوئ، تاسو د اسلام اصولو او هغه اصلي مراجعو ته مراجعه وکړئ چې هغه قرآن او سنت دی، او د هغې
ډیر زیات مننه.
خب مولانا صاحب، دیگه فکر میکنم شما مجلس دارین، از او خاطر بسیار زیاد تشکر میکنیم. اگر انشاءالله در آینده باز در این موضوع زیادتر صحبت بکنیم که تا خروشنتر شد، بسیار زیاد تشکر از اشتراک دان.
شما زیاد تشکر
میکنم، سلام های برای دوستان، خدا حافظ. بسیار زیاد تشکر. خب با اجازه میمانای عزیز، ما در استودیوی کابل ما شماره تلفن یک بار اعلان بکنیم،
بله،
با یک چند نفر از شنوندگان بگیریم، بعد از او میتونیم که با میمانای ما مفصل گپ بزنیم. در قسمت دوم هم ایشان با ما هستن، وقت کافی خواهد داشتن، از او خاطر مرا ببخشن که اگر زود زود نوبت نمیدیم. ما دو شماره داخلی داریم که 0700 822 755 و 0799 203 540 این شماره داخلی ماست که از داخل افغانستان میتونن با آسانی به ما برسن از این طریق تلفونا. و تکرار کنیم یک دفعه،
بله،
0700 822 755 و 0799 203 540. شماره بین المللی هم یک دفعه زود بویم که شنانده او را خو یاد داشته باشن که 0042 02 21 12 43 01 و یا چهار شماری آخر 4401. آقای ساروانی
سید زبی بروست اعلان کمن زکر چه ساوریدون که لائن که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده ترشنه اسمان لاندی پروگرام.
بله،
رادیو تیتا که خبری وکی
میروانی سیب ما را نمیشناسن.
بله بله، بدون که هم لرو خیر ده. زن معرفی که آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندی پروگرام.
بله،
میروانی
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما میمونه برنامه شنونده عزیز امرالله محمدی از غربند مزاحمتان شدم.
سلامت
آقای محمدی، خوش آمدیم به برنامه.
تشکر، سلامت باشین.
سوال تانه تره کنین. بله، سوال تانه تره کنین آقای محمدی.
تلفنی قطع شد. نظر صاحب کردی خوشی در فیسبوک ام دیرو اوریدون که خپل نظرونه سرگن کردی، یو دو نظر با ولو
یا خیلی دو تلفن دین که قطع نشد. بله
مربانی اوکی آزادی را
آقای محمدی قطع شد. بله شنونده عزیز،
بله سلام علیکم.
بله وطن دوست مربانی
دیر مننن خپل سلامونه نیره تاسو ته جناب نظر صاحب او تاسو درارو خدای مننن محترم من منوته باندې کوم او ډیر خوشاله يم تر وانته محترم چې تاسو نن ډیر څه موضوع وکړل دا یو ځای پدیر چې په څنګه خپل ماوره ده نو تاسو ته نظر یې دی او دوه څه نن په څنګه رم ده خارې په خلاص تاسو
مهرباني مهرباني د موضوع په ارتباط سره پوښتنه
کړې دا ډیر خوشاله سلام چې حقیقت وویل چې اسلام د نشت او د رحم او شفقت دین دی زه د حقیقت پوښتنه کوم چې حقیقت د طالبان په خوي قاضي او په قابل کې نو دا څه پیادي د نه کې جنم هم ان هغه وخت حقیقت محترم شفقت قاضي او هغه وخت خلک په شمال کې علاوه ولا او فسټ حکومت کې خلک هم په کوټه کې وایي او هغه شرزي مختمنه باندې د خلک لا سينو شي په پرتوريا هاي هغه وخت اسلام د نرمش دین نو تاسو سره بخله دي چې په اسلام د نرمش دین دي چې تاسو دونه خلک وجیل دي سرونه دي په کړي تاسو عمر باندې او تاسو نه دا غاره خلک شمال خلک کاټه نه ته نه نه سمات قتل نه نه راځي چې تاسو په کړي سره کاټه دي دا کوم قوي جهاد روان دي چې خپل هم دا کوي چې موږ جنګ تیر وي
وطن دوسب وطن دوسب موږ د موضوع په ارتباط خبري وکړي د اشخاص په ارتباط لطفاً خبري مکوئ د شخص په اړه کې ته ثاني حکومت کې وي نه ته هم په هغه وخت کې په افغانستان کې وي کنه نو ته هم مجرم شوي دا خونه شو سوال کلری د موضوع په ارتباط مهرباني وکړي کنه د اشخاص په ارتباط خبري موږ نه کوو بله مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی که لرو ځان معرفي کوي نه ټلیفون یې قطع شوی دی رهیند خان په فیسبوک کې لیکلی دی وایي د طالبانو او القاعدې ډلې نه یوازې اسلام بلکې افغان ولس هم په نړۍ کې د داسې پښتنو سره مخامخ کړی چې که چیرې هم هغه پښتنې له دوی نه وشي نو زه په ډېر ډاډ سره وایم چې دلیلي او منطقي ځواب به ورته ونه لري او دا سبب شو چې د دغو ډلو شتون اسلام دپاره تاواني ثابت شوی دی. بله خبره دا ده چې دا رنګه ډلې بریا څه چې بربادي راوړي د دې رهیند خان نظر د نور اوریدونکو تر نظرونو تر وړاندې کولو مخکې باید د ټلیفون له لارې بل اوریدونکی واخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاوان ته تاسو ته سلام نظر ته سلام ډېر بارې خبرې کوم د پکتیا ولایت څخه.
مهرباني کوم.
ما په سره ته من منو راځم دا ولدا چې مو خدا منو چې د اسلام دی رحم دی اسلام د اخلاق دین د اسلام په اخلاق فکر کاخ ورته اسلام کې یو الله چې ورخه نه ده علي اختلاف فرمایي د مسلمانانو صفات کې الشفاء على الكفار رحماء بينهم چې مسلمان دغه دي چې د کفار سره سازګر د مسلمانانو رحم کې اسلام چې چرها انت د اسلام مسلمانانو لپاره به انت د څنګه چې ته د کفار ته باندې راځي او ځنه تا وته چې د الله رحم دې رحم کار وکړي زه دې او انا د خپل کوم چې د اسلام کې دغه
صحیح مننه سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو نه اوس به ور شو میلمنو ته د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی وحید مژده هم راغی دوی ته مرکلی وایي.
خوش آمدین آقای مژده.
مژده صاحب که مخته دی چې د اوریدونکو په خبرو باندې نظر څرګند کړئ تاسې بیا نور میلمانه تاسې په خپله په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړئ چې هغه ډلې ولې په اسلامي نړۍ کې یو شمېر ډلې په تشدد باور لري او فکر کوي چې له دې لارې خپلو هدفونو ته رسېدای شي خو یو شمېر نورې لکه د مصر اخوان المسلمین بیا دې په دې فکر کې دي چې د خلکو په رایو هم کېدای شي خپل هدف ته ورسېږي. دغه دوه ډلې تاسې څنګه ګڼئ دا دا دووالی ولې راغلی دی؟ دا
بسم الله
الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه ګرانو اوریدونکو ته او تاسو ته او ګرانو ملمنو ته تقدیموم. زه باید دا په دې اکړه باید ووایم چې اوله خبره دا ده چې هغه حالت چې موږ اوس ورسره مخامخ یو دا د شوروی اتحاد پرزیدون ورسته حالت دی، یعنی هغه وخت چې د امریکا او شوروی اتحاد ترمن سور جنگ روان وو، په هغه وخت کې هغه بل اجابات وو، هغه وخت هم دغه امریکا ډلې تقویه کول دي لپاره چې وجنګیږي، او نن بیا د بل خبره کوي چې دغه جګړه چې په خوا شوی و هغه پرې دی، اوس بل دوران راغلی ده. زه دا وایم چې دا همدغه د سور جنگ له دور څخه پاتې شوی څه مفکورې دي چې تر اوسه پورې هم موجود دي. هغه حالت چې اوس راغلی دي څو کاله د مخه، داسې نه اوس ولسیز د مخه، تاسو ولیدي چې په الجزایر کې مسلمانانو د انتخاباتو له لارې څخه دوی رای ترلاسه کړ، او بیا دوی سرکوب شول، دوی پرېنښودل شو چې قدرت ته ورسیږي، له سوله ییز لارې څخه دوی قدرت ترلاسه کړي، او همدا امریکا د هغوی د همدغه رژیم څخه چې په قوت سره خلک ځپل د دفاع وکړه. په ډیرو هیوادونو کې همدا اوس هم سرکوبګر رژیمونه موجود دي چې امریکا له هغوی څخه دفاع کوي. تاسو وګورئ په ازبکستان کې چې په اندیجان کې کوم جنایت وسوه، له هغه نه وروسته امریکا یو څه وخت ځان قارونی و، بیا وروسته ازبکستان سره ښه روابط ټینګ کړ. اوس زه دا ویل غواړم چې په یو هیواد کې ولې دا دوه ګونې سیاست باید وي. ولې په مصر کې مثلا دغسې یو حرکت راغی، تاسو وګورئ اویا کاله اخوان المسلمین په مصر کې وو، دوی ته ولې اجازه نه ورکول کېده، او ولې امریکا هغه وخت چپ خوله پاتې وو؟ دوی دا حق نه درلوده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
او همدغه پالیسي همدغه تشدد مسلمانانو ته ګټه رسولې ده او کې تاوان رسولې ده.
ګوره په هغه وخت کې چې دوی ته اجازه نه و چې باید په سیاسي قدرت کې دوی یعنی سیاسي قدرت ترلاسه کړي، هغوی مجبور شول چې تشدد مخه کړي. او اوس چې دا فرصت برابر شوی ده، تاسو وګورئ عبدالحکیم بلحاج په افغانستان کې وو، همدلته موږ سره وو، اوس د تللی ده او په لیبیا کې د مجاهدینو قومندانی کوي، د هغه کسانو قومندان دي چې هغوی د قذافي په ضد وجنګېده او یو دیموکراتیک نظام ته لاره ورکړه. نو دا څه معنی لري؟ معنی یې دا دی چې کله چې ته یو قوم یو ګروپ ته ځپې او هغه ته اجازه نه ورکوي چې د مشروع لارې څخه د سوله ییز لارې څخه قدرت ته ورسیږي، هغه مجبور دي چې وسلې ترلاسه کړي لا سوچي. نو دا چې مجبوریت لمنځ لا شي، بیا هغه وخت داسې مشکل نسته. تاسو وګورئ همدغه اخوان المسلمین په منځ کې څو ګروپونه رامنځته شو. ځینو کسانو دا ویل چې تاسو باید صبر وکړئ، او ځینو لکه جماعت الجهاد دوی په وسلو لاس پورې کړ، انور سادات قتل کړ. نو دغسې کار چې کیږي د استبداد په دلیل کیږي، چې استبداد په یو هیواد کې حاکم وي، هغه خلک مجبور دي
هر خبرې کوي. لیکن اصلا سوال هم دا و چې دغه دوه ډلې تاسو چې د مصر یادې کړې، یعنی د کومې لارې بهتره وه، کوم یو هدف ته صحیح ورسېدو؟ په انتخاباتو کې دواړو ډلو برخه درلوده، لیکن هغوی ته چم رایه ورنه کړه. یعنی تاسو له دې سره موافق یاست چې د هغوی لاره سمه نه وه؟
ګوره چې فرصت مساعد شو، دا خود خلکو زور بو، خلک پاسیدل او ویل چې موږ نور دا استبداد نه منو، دا وجنه نه منو، د خلکو زپل نه منو، او باید د دیموکراتیک لارې څخه باید دا قدرت هغه چاته ورسیږي چې خلک یې غواړي. لاغه نو ورسته دا مشکل حل شو. په هر ځای کې چې دغه یو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې هیڅ د سلیوانۍ نه دي چې د آسان لارې څخه، د دیموکراتیک لارې څخه، د خلکو د رای لارې څخه دوی ته دا فرصت میسر وي چې قدرت ته ورسیږي، او بیا هم دوی وسلې ترلاسه کړي. زه یو قسمه راپیاد شو، یو د نېشنل عوامي پارټي یو مشر دا قصه کوله چې یو د افغان مجاهدین یو مشر ته موږ ورغلو، هغه وخت د البته سو لسیزم دمخ خبره ده، هغه وخت چې ډاکټر نجیب الله د پرزیدو په حال کې وو، دوی ویل چې موږ لاړو هغه مشر ته سره خان عبدالولي خان سره، او هلته چې موږ خبرې وکړې وویل چې ورته چې دغه مشر غواړي چې خپل قدرت ډاکټر نجیب غواړي چې قدرت څخه لري شي، او غواړي چې دا قدرت تاسو ته وسپاري. دا رهبر موږ ته ویل چې موږ کودتا کوو، مون پون شو چې چې د دنه وته خان عبدالولی خان ماته ویل چې خان د د مقصد څه بده د کو د تاسخه ما ورته ویل چې د غوړی چې دغه تخته نسکوره کی تخته ورته کی د په جواب کې راته ویل چې دا سمره به عقل خلک دی هغه وایي چې قدرت سپارم او دی وایي چې مونږ جګړه کوو داسې خلک په مونږ کې هم وو په مونږ کې هم ستدي چې اوس هم داسې فکر کوي خو چې دیموکراتیک لار وی چې د آسان لار څخه د خلکو د رای لار څخه مونږ وکولای شو چې دا مشکل حل کو نو هیڅ د لیوانای بنئ دومره کماقل بنئ چې وسلې ته لاس کی او غوړي چې د زور لار څخه قدرت ته ورسیږي دا کسان چې دا کارونه کوي دوی امکان لري چې واړه ګروپونه وي چې د خلکو څخه دوی مایوس دي او فکر کوي چې خلک دوی ته رای نه ورکړي هغه کسان بیا بیل خلک دی هغه باید د یو هواد د عمومي یعنی هغه څخه لری وساتل شي او باید هغه سره ونشمیر شي
بل ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری تاسو په دې برخه کې څه وایس هغه دل چې له تشدد نه کار اخلي له شغل مجد سره موافق یاست چې حقوقي تموقع نه د ورکې شوی حقوقي ته د اجازه نه د ورکړ شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او کله قدرت ته هم د رای لکه الجزائر کې چې رای وګټلې او قدرت تر لاسه کړی دی نو بیا هم قدرت ترې اخیستل شوی دی فکر کوي هغه خلک چې انتحاري حمله کوي جنگ کوي او بمونه غورځوي حقوقي ته واقعا موقع نه د مساعده شوی داسې فرصت نه دی ورکړ شوی او کنه دوی پر حال په تشدد باندې اعتقاد لري
ببینید واقعیت امر ایه که اگر چنانچه قدرت های استعماری دست از سر ملت های مسلمان بردارند و ملت های مسلمان را به حال خود واگذار کنند که مردم سرنوشت خود را به دست خود تعیین کنه به هر کسی که رأی داد اگر مردم خواست به رهبران گروه های افراطی رأی بدهند ما به همون رأی باید احترام بگذاریم و اگر مردم خواستن به رهبران معتدل و میانه رو رأی بدهند یعنی ملاک و ضابطه و میزان رأی مردم باشه شما ببینید در مصر حکومت استبدادی بیش از 3-14 حکومت میکرد مورد حمایت غرب و استعمارگران بود در تونس همین داستان بود در لیبیا همین موضوع بود در یمن همین موضوع بود در خیلی از کشورهای آسیای میانه و خاور میانه و خیلی از کشورهای اسلامی همین جریان بود من معتقد هستم که ای دست‌های پنهان و آشکار دشمنان اسلام هستند که گروه‌های افراطی که در خدمت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند برای اینی که چهره دین و اسلام را خشن جلوه بدهند و مردم را به نظم نوین جهانی که اونا میگن یا به دهکده جهانی دعوت کنند ای یک بحثه بحث دوم این است که حالا اگر زمینه برای اینی که ما بیاییم رأی خود را بدهیم زمینه برای دموکراسی اسلامی نبود آیا ما دست به خشونت بزنیم؟ آیا ما دست به افراطیت بزنیم؟ ما به وسیله خشونت باز ملت‌های مستضعف را که تحت سلطه استعمار هستند اونها را به خاک و خون بکشانیم؟ یعنی در بینش یک راه معقول و منطقی وجود داره امروز در افغانستان با همه همین مطالبی که همه مردم و شنوندگان عزیز و متدین و دیندار ما میفهمند همین وضعیت است ولی خب باز یک روزنه هست ما میتوانیم به وسیله آراء خودمان تفکر و اندیشه خود را به پارلمان بفرستیم انتخاب کنیم انتخاب شویم اما نه اینه که واقعیت امرش اینه که انمی گروه های افراطی نه دلشان به حال دین می سوزد نه دلشان به حال اسلام می سوزد نه دلشان به حال وطنشان می سوزد بلکه اونها آله استعمارگران و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی هستند که همی غرب اونها رو به وجود آورده است انمی قدرت استعماری دنیا اونها رو به وجود آورده بنابراین من از یک طرف میخوام عرض بکنم که تمام انمی به اصطلاح ناهنجاری هایی که امروز ما در جامعه اسلامی در افغانستان و سایر کشورها میبینیم توطئه پنهان و آشکار قدرت های استعماری است تا از اسلام یک چهره خشن به دنیا
نشان بدهد دانشمندان و جوانان سایر ملت‌ها به اسلام رو نیاورند. و از طرفی اگر چنانچه ما حضور خواهی میکنم که عرضم تمام شوه و در صورتی که اگر شما به مردم اجازه ندین که به شکل مسالمت آمیز آراء خود را تفکر و اندیشه خود را بیان کنه، این خواسته و ناخواسته به افراطیت دچار میشود، چی به اصطلاح افراطیت مورد قبول ما باشد یا نباشد.
سلامت و سیدر منن هرکار صاحب تاسته بم بلر نوبت در کو شاغل فروتن هم دی تلیفون لاری د هالند سخرا سره دی هرکار صاحب مخکی واوریدون کو ول چی وای کله چی بهرانیان راشی استاسی خوری ته نو بیا مسلمانان مجبوری جی چی د تشدد لار خپل کی تاسو له دوی سره څومره موافقی اس اغه خلک چی له تشدد نکار اخلي دیوی د تشدد یوازنه علت تم ده یو ک فکر کوي چی ک خارجی قواوینه وی هم دوی بم دی کارت دوام ورکی
ګور د اسلام د مبارک دین تصور ده چې تشدد د په هر وخت او په هر ډول شرایطو کې غندي، هغه باید فریضه ده په کوم ځای کې چې د مسلمانانو حریم هیواد خاوره دین ناموس او ارزښتونه دا د ګواښ سره مخ شي، د کفارو سره وي که د فساد د مفسدینو د ګواښ سره مخ شي، په دغسې وخت کې جهاد یوه فریضه ده. د جهاد فریضه نه هیڅوک انکار نه شي کوی، لکه څنګه چې په حدیثو کې راغلی دی چې جهاد بهترین عبادت ده. خو د جهاد او د تشدد دا موږ باید دا دواړه سره جدا کړو. جهاد د کفارو په مقابل کې په هغه وخت کې چې په مسلمانانو باندې تیری وشي او د هغوی هیواد هغه ضرورت چې دي هغه ارزښتونه چې دین په ساتنه باندې ټینګار کوي دا د خطر سره مخ شو، دا د ګواښ سره مخ شو. په دغسې وخت کې جهاد فریضه ده. د جهاد فریضه نه هرڅو هیڅوک انکار نه شي کوی، او ځینې وختونو کې جهاد فرضیان ګرځي چې په نارینه حتی په کوچنیانو باندې فرض کیږي. او دغه آیات چې موږ یو قدرمن اوریدونکي وړاندې تشریح کړه چې خدای کریم د مؤمنانو په صفت کې فرمایي چې دوی په کفارو باندې اشداء او کفار دي او رحماء بینهم دي، دا په همدغسې صورت کې چې د کفارو مؤمنانو ترمنځ جګړه وي، مجادله وي او د سنگرگیری وي، په دې شرایطو کې چې یو اړخ په دویم اړخ باندې تیری نه وي کړی، یو د ذمي حالت وي یا دغسې د حسن همجواري حالت وي، په دغسې شرایطو کې د نه جهاد شته نه خشونت شته او نه په دغسې شرایطو کې تورو تماس شته. ده یو ټکه چې وړاندې دو وطندار زمونږ د وطندس پهنوم په ما باندې نیوکه وکړه چې ته د طالبان د پوه کې قاضي وي او تا په امر باندې وهنه ټکوم نه پوهېږم اعدام شوی دی که څنګه. زه دې ورور ته یم چې ورور دا سمه ده چې زما رشته قضا ده، زه د رشته د نظر قاضي یم، اما د یو څو محدود میاشتو نه چې د مجاهدینو په تېر حکومت کې د صدربندي په حکومت کې په دوه بیا وم کې چې زه په ننګرهار کې په یو چېرته قاضي وم، هغه هم د ډېر کم وخت دپاره، او بیا ما وکتل چې په قضا نه کېږي او استعفا مې کړې ده. تر نن ورځې پورې بیا ما نه قضا کړې ده، نه مې د طالبانو په کې کړې ده، نه مې اوس کړې ده او نه یې کوم، او نه د خدای به دا توفیق راکړي چې په دغه تشرط ده کې چې قضا به کړم ممکن نه ده قضا وکړم. وروره اشتباه دې کړې ده که تا دا ثبوت پیدا کړ چې ما قضا کړې وي یا مې په چا باندې دغسې امر کړی وي.
موضوع
خارجي شي او خبرې
کړي
یو خبره ګورم.
بله
یو خبره کوم چې د طالبان په وخت کې چا باندې چا غږ شوی ده، که په چا باندې اعدام تطبیق شوی ده، دا د شریعت امر او د شریعت په تطبیق کې هیڅوک دغه څه نه شوی. او چې شریعت تطبیق نه شي، شریعت به دغسې وي، دغسې به ورانۍ وي، دغسې به فساد وي، دغسې به ناامني وي لکه اوس چې ده. نو زه د شریعت د تطبیق په امر کې هر څوک چې دا کار کوي زه ستا یم، حمایت یې کوم، خو په هیڅ صورت د شریعت د نوم نه د سیاسي استفادو لپاره دا اجازه نه ورکوم.
سلامت اوسې.
تشکر. خب محترم آقای حاجی صاحب محمد امین فروتن، شما که مسائل دینی سیاسی رو به سالهاست که از نزدیک تعقیب میکنید و نشینده هستین، همین سوال اساسی رو به شما راجع میکنیم و نظر شما رو در مورد گفتیم بشنویم که نظر شما چی است. همین سوال اصلی همین پروگرام برنامه ما میست که آیا گروه های افراطی چون القاعده و طالبان به شهرت اسلام کمک میکنند یا صدمه میرسانند؟ به برنامه هم خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
سلامت باشین. از همه اول برای همه دوستا سلام عرض میکنم و بعد از سلام تشکر میکنم از اینکه شما مرا هم فرصت دادین که ما هم در این بحث شریک شوم شرکت کنم.
سلامت.
البته یک چیزی وجود داره که القاعده و یا طالبا و یا هر گروه خشونت پرور دیگری به هر اسمی که باشه، سوال ایست که آیا اونها چیزی را تولید میکنه که برایشان اعتقاد دارن و او را با فکر و عقل بررسی کرده و بعد از بررسی به این نتیجه رسیده که باید این گفتمان را در جامعه عملی بسازه. البته یک چیزی وجود داره که اونها مدعی اسلام هستند. اسلام نه دین فرد هست و نه دین یک گروه مشخصی هست، بلکه اسلام برنامه فطرت است که از جانب خداوند توسط پیامبران و مخصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک جامعه خاصه، اما با ایجندای که برای تمام زمانه ها و برای تمام نسل ها باید تطبیق شود، به زمین نازل شده. اما مسئله ایست که آیا این ایجندا زمانی که در جزیره العرب توسط پیغمبر اکرم نازل شد، چطور شد که یکی در انسان ها این برای تمام زمانه ها و در برای تمام نسل ها کافی می دانه، در حالی که موتور این اسلام یا این اندیشه عقلانیت هست، اجتهاد هست. یعنی عقل متعهد باید با یک جمع مبدل شود، باز با مقتضای شرایط هر جامعه و هر فرهنگ و هر قلمروی جغرافیایی زمینه های انطباق پیدا کنه برش. بدون شک هر تفکری، هر اندیشه ای که از اصل و جوهر خود بیرون میشه، ولو به هر نام، توسط هر گروه، توسط هر کسی اجرا شوه یا تلاش شوه که اجرا بشوه، بدون شک که اون نتایج ناگواری را به بار بیاره. اما یک چیزی که وجود داره ایست که میگن که یک عمل و جنایتی که واقع میشه توسط تنها جنایتکار انجام نمیشه، بلکه زمینه ها است، بلکه آنچه هست که در اونجا در اون ظروف جنایت انجام میشه. یا به قول حضرت ابوذر رضی الله عنه که او زمانی که گریسنگی آمده بود گفت که من تعجب میکنم وقتی یک گریسنه شمشیر در دستش باشه، او در شکم کسی نمیزنه که او در این گریسنگی هیچ نوع نقشی هم نداشته باشه. یا خب البته این حداقل به ما به این شکل رسیده.
بله.
آره، چون این معلوم میشه از این که در یک فرهنگ جدا، در یک شرایط جدا اعمال شده. اما وقتی خواسته باشیم همین اسلام را در دنیا در قرن 21 عملی بکنیم، باید با تقاضای شرایط هر جامعه در هر مقطعی از تاریخ باید یک نگاه نو بندازیم که اون نگاه نو ممکن هست با توسط شناخت از اسلام. شناخت از اسلام زمان ممکن است که ما معتقد بوده باشیم که عقل و پایه عقل متعهد که اجتهاد تولید میکنه، این موتوری امی حرکت است.
بله حاجی صاحب، اینجا یک سوال برای اینکه وقت دو دقیقه دیگه مانده که خبر است. این یک از نقطه نظر شخصی خودم یک سوال است که امی مسلمان بودن و اینا یک قسم مشکلات ایجاد میکنه. از نقطه نظر شخصی من فکر میکنم کل این خود میگه که ما عالم اسلام هستم، یعنی یک مرکزیت بزرگ اسلامی موجود نیست که تصدیق بکنه که یعنی آدم واقعا صاحب چی هست که راجع به دین اسلام گپ بزنه. یعنی شاید خب مراکزی هست اما یعنی از هر صدا از هر نقطه یک صدا میبره، یکی میگه که جهاد کنیم، یکی میگه کافرها رو بکشیم، یکی میگه دخترها رو لعنت بکنیم. این تو یک پای عجیب غریب است. نه منظورم اینج چی مشکل است؟
ما یک مقدار پیشتر میرم. زمانی که بدبختی برای عالم اسلام واقع شد، از زمان آگ واقع شد که ما خواستیم علم را هم شرعی و غیر شرعی کنیم. و ما خواستیم که برای رساندن پیام اسلامی یک طبقه خاصی را مأمور کنیم بسازیم، مثلا ملا و روحانی، در حالی که در اسلام اصلا این طبقه روحانی و ملا وجود نداره. این بلکه به مقتضای شرایط گوناگون جامعه در طول تاریخ به وجود آمده و اقدام کرده شده. به همون دلیل هر کسی جدا جدا برداشت داره از اسلام و با مقتضای شرایط خودشان، نیازهای جامعه خودشان در قلمرو خاصی جغرافیایی، وقتی که نیازها را تبارز میته، اولین و آسانترین طریقه ایست که او را به مذهب توجیه بکنه، خشونت ایجاد شوه. بله. به همین دلیل من میگم که اصلا ضرور نیست که برای اسلام حتی یک دم و دستگاه درست کرده. بلکه که به صورت بسیار ساده زندگی کرد و حق مخالف را قائل شد.
بله شا. دیر مننه فروتن صاحب، لطفاً بکو خوشحال واسه قدرمن آوردون که دی بحث تلقی خبرون و روز تا هم دوام برکن.